په افغانستان کې د سهار او بجې سپی السلام علیکم او سهار مو په خیر. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونې له همدې شپې پیل سوې. د خبرونو پیل په دوو سهارنیو خبري مجلو کېږي. لومړی هغه ډیرش تخې ده چې د خپل همکارانو په مرسته او د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري ز سالي وړاندې کوم. دا راپور اوري چې افغان حکومت وسلوالو ځواکونو ته امر کړی چې په پکتیا کې هغه پوستې ونیسي چې نړیوال ځواکونه ورڅخه وځي. نن دوشنبه ده، د غوایی یا سور شپاړسمه د مې میاشتې شپږمه. پیل خبرونه کوو. په افغانستان کې د هند په مرسته د قانونو ملي انسټیټیوټ جوړیږي. د جرمني د ځانګړو ځواکونو یو سرتیری پرون په بغلان کې ووژل سو. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون پر سوریې د اسرائیل لخوا د هوایي حملو د وروستۍ لړۍ په اړه خبرداری ورکړی. افغان حکومت وسلوالو ځواکونو ته په پکتیا ولایت کې د هغو پوستو د نیولو امر کړی چې نړیوالو ځواکونه ورڅخه وځي. ولسمشر حمید کرزي پرون د ملي امنیت شورا په غونډه کې د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو ته امر وکړ چې د پکتیا ولایت په سرحدي ولسوالۍ شکین کې په هغو پوستو کې خپل جزوتامونه ځای پر ځای کړي چې نړیوال پوځیان ورڅخه وځي. جزئیات په همدې خبرونه کې. په افغانستان کې د هند په مرسته د قانونو ملي انسټیټیوټ جوړیږي. د دې انسټیټیوټ د جوړولو موافقه پرون له ولسمشر حمید کرزي سره د یو هندي پلاوي په کتنه کې وسوه. د افغانستان د جمهوري ریاست په رسمي انټرنیټ پاڼه کې په دې اړه راغلي چې د افغانستان د قانونو د ملي انسټیټیوټ د جوړولو لګښت به د هند له بلا عوضه مرستو ورکړل سي. د جرمني د ځانګړو قواو یو سرتیری پرون په بغلان ولایت کې ووژل سو. په تیرو دوو کلونو کې د لومړی ځل دی چې یو جرمني سرتیری د افغانستان په جګړه کې وژل کیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون پر سوریې د اسرائیل لخوا د هوایي حملو د وروستۍ لړۍ په اړه خبرداری ورکړی. په بیان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي له قوله ویل سوي چې دی په دې اړه د راپورونو له وجې سخت اندېښمن دی او له ټولو اړخونو غواړي چې له زغم څخه کار واخلي. د امریکا په باستن ښار کې په بمی چاودنو د تورن تیمور لنګ څرنایف تره د خپل وراره د خاورو ته سپارلو د مراسمو مسولیت پر غاړه اخیستی. تیمور لنګ له پولیسو سره په نشته کې ووژل سو. روسلند څرنی پرون د ماساچوسیټس ایالت د جنازې خونې ته هلته چې د تیمور لنګ مړی ساتل کیږي له دریو نورو کسانو سره یو ځای له اسلامي رسومو سره سم د خپل وراره د منځلو لپاره تللی وو. د مصر حکومت د تیورستانو د حسولو په مقصد اعلان کړی چې له دې وروسته سیلانیانو ته د شرابو د چلو او د لامبولو جامو سره د ګرځېدو اجازه ورکوي. د مصر د تیورزم وزیر هشام زازو چې پرون په متحده عرب اماراتو کې په یو مطبوعاتي غونډه کې خبرې کولې وویل چې د مصر حکومت هیله لري چې په دې هیواد کې د 2011 میلادي کال پاسون وروسته به سږ کال د سیلانیانو شمیر لږ تر لږه یو پر پنځمه زیات کړي. د لیبیا پارلمان پرون هغه قانون تصویب کړ چې په نوې اداره کې د مامور القذافي په مشرۍ د پخوانی رژیم د جګپړو چارواکو پر کار بندیز لګوي. پارلمان دا قانون د هغو ملشد ځواکونو چې د 2011 میلادي کال په پاسون کې برخه اخیستې وه له څو ورځو اعتراضونو وروسته تصویب کړ. د ملشد پارلمان ته په غوسه و چې ولې دا قانون سمدستي نه تصویبوي. لسګونه زره کسانو پرون د فرانسې د ولسمشر فرانسوا اولاند پر ضد چې د کار له دورې څخه یوازې یو کال اوړي په پاریس کې مظاهره وکړه. مظاهره چانو چې شمیرې شاوخوا ډېر زره کسانو ته رسېدی پر اولاند تور ولګوه چې د لوی شرکتونو ګټو ته د لومړیتوب ورکولو له وجې کارګرانو ته د کړو ژمنو په عملي کولو کې پاتې راغلی.
د کابل او یوشمیر لوی ولایتونو د هوا حالات د سانتی ګریډ په کچه نن به په کابل کې اسمان برګوي، د اورښت احتمال شته، د تودوخه لوړ درجه 23 چټه اته، په هرات کې به اسمان وریځوي، د تودوخه لوړ درجه 28 چټه 24، په کندهار کې به اسمان لمروي، د تودوخه لوړ درجه 23 چټه 25، په جلال آباد کې به اسمان وریځوي، د اورښت احتمال شته، د تودوخه لوړ درجه 22 چټه 28، او په مزار شریف کې به هم اسمان برګوي، د تودوخه لوړ درجه 23 چټه 25.
نجیبی زمان د هوا له حالاتو خبر کړو. د سیمې اونړي په حالاتو زنونه د راپورونو په برخه کې خبر کړی. افغان حکومت وسلوالو قواو ته امر کړی چې په پکتیکا کې هغه پوستي ونیسي چې نړیوال ځواکونه ورڅخه وځي. بیا په یو مرکه کې اوري چې د ولسمشر ویاند وایي
کابل واشنگتن تر منځ پر امنیتي موافقتنامه باندې اوس هم مذاکرات روان دي. دغه مذاکرات یا خبرې په دې سره باندې نه ځنډېدلې.
نن څلورم ورځ ده چې د غزنی د ګیرو ولسوالۍ طالبانو محاصره کړې ده.
یو نیمه سره شاوخوا کې پاکستانیانو پنجابیانو داخله خلک مو باندې حمله وکوله، خو دوی خپله حمله کې کامیاب نه شولو.
په افغانستان کې د هند په مرسته د قانونو انسټیټیوټ جوړیږي. په بل راپور کې اوري چې په کندهار کې د کرنې او مالداری انسټیټیوټ جوړ شو.
د زراعت پوهنتون شروع کیږي د یو وخت وخت لپاره به دغه لپاره استفاده ځي.
تر اونۍ مو بجو پورې نړیوالو رسمونو ته هم کتنه کوو او نور مسایل هم څېړو. افغان حکومت د هیواد وسلوالو ځواکونو ته په پکتیکا ولایت کې د هغو پوستو د نیولو امر کړی چې نړیوالو ځواکونه ورڅخه وځي. د افغانستان د امنیت شورا په پرانی غونډه کې پر دې سربیره یوه هیئت ته دنده وسپارل سوه چې د توپونو او ټانکونو په ګډون د پوځ زړې وسلې ترمیم کړي. تفصیل احمد تکل سخاوري.
ولسمشر حامد کرزی د ملي امنیت شورا په پرونی غونډه کې د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز د راپور له اوریدو وروسته د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو ته امر وکړ چې د پکتیکا ولایت په سرحدي ولسوالۍ شکین کې په هغو پوستو کې خپل جزتامونه ځای پر ځای کړي چې نړیوال پوځیان ترې وځي. امنیت شورا همدارز امر وکړ چې افغان ځواکونه په ټول هیواد کې په هغو پوستو کې ځای پر ځای شي چې نړیوال پوځیان ترې وځي. د ننګرهار ولایت په ګوشتې ولسوالۍ کې ډیورن کرخې ته نږدې د افغان او پاکستانی پوځیانو له نښتې وروسته دا لومړی ځل دی چې د ملي امنیت شورا غونډه کوي او ګډ سرحد ته نږدې د افغان ځواکونو د موقعیتونو په اړه پریکړه کوي. وروسته له دې چې د پاکستان پوځ ډیورن کرخې ته نږدې په هغه ځای کې چې افغانستان یې د دواړو هیوادونو ترمنځ صفري ټکی بولي یوه دروازه جوړه کړه، نو افغان او پاکستانی ځواکونو د تیرې چهارشنبې په ورځ سخته نښته وکړه. له نښتې وروسته د سیمې ځینو پوځي قمندانانو ازادۍ راډیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونو د پاکستانی پوځ په پرتله هیڅ راز درنې وسلې نه درلودې. د ملي امنیت شورا په پرونی غونډه کې د ملي دفاع وزارت ته دنده وسپارل شوه چې د توپ او ټانک په ګډون د افغان پوځ زړې وسلې د یو کال په موده کې ترمیم کړي. د جمهوریت ریاست انټرنیټ پانا په دیډاله کې ټی 25 ټی 55 ټی 45 ټانکونه او بی ام پی یو او بی ام پی دوه محاربوي ماشينونه د مثال په توګه یاد کړی دي. د ملي امنیت شورا پرونی غونډه همدارس د مالی وزارت ته هم دنده وسپارله چې د دې وسلو د ترمیم په مقصد دفاع وزارت ته په لومړی پړاو کې 25 میلیونه ډالر بودیجه برابر کړی. سرچینه زیاتوی چې د ملي دفاع وزارت د بیلابیلو څنګه مسؤل قومندانانو د نږدې 800 بیلابیلو ټانکونو، محاربوي ماشينونو، توپونو او بیلابیلو خفيفه وسلو د ترمیم په اړه خپل نظریات غونډې ته وړاندې کړل. د ملي امنیت شورا غونډې پریکړه وکړه چې دفاع وزارت د دې وسلو د ترمیم لپاره خپل امکاناتو کار واخلي. په داسې حال کې چې ویل کېږي په افغانستان کې د تیرو دوه لسیزو په کورنیو جګړو کې د وسلوالو ځواکونو د سپکو او درنو وسلو زیرمې تقریبا په بشپړ ډول له منځه تللي او حتی د ساده وسپنې په بیه بهر ته قاچاق وړل شوي. د جمهوري ریاست انټرنیټ پاڼه یادونه کوي چې د ترمیم لپاره غوره شوي وسلې له پخواني پوځ څخه پاتې دي او په وسلتونونو کې ساتل کېږي.
افغان حکومت هغه راپورونه رد کړل چې لمخې ویل سیو و د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی تړون پر سر خبري ځنډیدلې دي. د ولسمشر وین ایمل فیضی وایي چې دوړ خوابې پر دې سند خبري کوي. ځینو لویدیځو رسنیو د ولسمشر کرزی په حواله ویلي چې ګواکې دوړ هیوادونو په دې اړه خبري ځنډولې دي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال مسوم میوند له شغلی فیضی سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلې چې پر امنیتی تړون خبري کوم ځای ته رسیدلې.
د کابل واشنگتن ترمنځ پر امنیتي موافقتنامه باندې اوس هم مذاکرات روان دي. دغه مذاکرات یا خبرې پر دې سرحد باندې نه ځنډېدلې. همدا مخکې د امریکا متحده ایالات خپله نسخه د دې سند مشته راوستوله چې په دې کې د دوی غوښتنې او د دوی شرایط د دې سند په چوکاټ کې مطرح شوي وو. په کابل کې شورا امنیت ریاست جمهوري بهرنیو چارو وزارت او نور مربوطه دولتي ادارات چې دي په دې سند یې خپل لازم هغه تشبات کړی وي هغه کار ترسره کوي او افغانستان خپل غوښتنې خپل شرایط په دې صنعت کې اضافه کړل او زموږ د خاطر یو بل متن چې پاتې زموږ د خاطر اضافه شوی موارد یا ماده وي هغه مقابل لور ته چې د امریکا متحده ایالات دی د صنعت واستول شو نو اوس یو څه موده وخت پکار دی چې تر څو مقابل لور یې په دې صنعت باندې کار وکړي موږ دې تعبیر چې د امریکا متحده ایالات په خپل هیواد کې نظامي اډي ورک خو البته دغه نظامي اډي او یا دغه صنعت لاسلیک کول افغانستان خپل غوښتنې لري موږ د دې صنعت لاسلیک کول لپاره عجله نه لرو پر دې صنعت باندې ډېر طریقه کار کوو
هغه افغان حکومت وړاندیزونه څه دي د دې صنعت لپاره تاسو د اډو موضوع یاد کړل د افغانستان مشخص یا مهم وړاندیزونه څه دي د امریکا حکومت ته
پر دې صنعت باندې مذاکرات دوام لري د دې صنعت محتوا د تغییر په حالت کې ده زه نه غواړم چې د دې صنعت ډېر جزئیات ولر سم چې سبب بیا د جزئیات تغییر کړلی وي یا په غلط نه پاتې د افغانستان لپاره څه مهم دي په افغانستان ملي ګټې او په خوځیتو کې خبرې وکړو په دې صنعت کې د افغانستان غوښتنې دا دي چې د دې صنعت د امریکا کول سره باید په افغانستان کې نیت تامین شي سوله راشي امنیتي ځواکونه تقویت شي د افغانستان اقتصاد تقویت شي دغه په کلیاتو کې ویلي شو چې زموږ غوښتنې دغه دي او لکه څنګه چې ما مخکې ویل چې دا یو ډېر مهم سند دی او د اوږدمهالو امنیتي اړیکو سند دی د دواړو هیوادونو ترمنځ نو باید په دې کې ډېر متوجه اوسو او ډېر په دقت سره کار وکړو تر څو د افغانستان ملي ګټې په تمام معنا په دې صنعت کې تضمین شي سبا ورځ چې بل حکومت د افغانستان راځي هغه بیا په دې کې سوزې پیدا ونه کړي او د افغانستان خلک او د افغانستان راتلونکي حکومت دې صنعت سره سوزې ونه لري
ویل سي فیض صاحب د دې تړون په اړه باندې به راتلونکي دوره خبرې کله پیلېږي
پوري دراتونکو مذاکراتو دا نیټه نه ده تعین شوی کله چې دا تعین شوی یقینا رسنۍ د لارې په تاسو خبر شي ته یې بارے کې تاسو پوري دراتونکو مذاکراتو نیټه نه ده تعین شوی
د ولسمشر ویان ایمل فیضی وو دوول چې د افغانستان او امریکا ترمنځ پر امنیتی تړون خبرې لا هم روان دي او ځندېدلې ان دي
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی
په افغانستان کې د سهار او بجې او 12 دقیقې شوې په افغانستان کې له آزاد رسنیو د ملاتړ اداره یا نه وي چې سش کال د تیر میلادي کال په پرتله د خبرلانو پوړان دي تا تریخوالي دوه برابر زیات شوی دی د دې ادارې د مسولانو په خبره د روان میلادي کال په لومړۍ څلور میاشتې کې له ژورنالیستانو سره د تا تریخوالي تلويشت قضیه دوی ثبت کړي چې ډېری د حکومتي چارواکو لخوا دي نور حال د جمیلې ظریف پر پټ کې
په افغانستان کې لازاد رسنیو نه د ملاتړ اداره په داسې حال کې چې له ژورنالیستانو سره د تاوتریخوالي د زیاتېدو خبر ورکوي له حکومت نه غواړي چې د خبریالانو د امنیت ساتلو لپاره جدي هڅې وکړي د دې ادارې د رسنیو د څار مسول صدیق الله توحیدی د یک شنبه په ورځ د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې لپاره په ځانګړي شوې غونډه کې وویل چې د روان میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی دوه برابره ډېر شوی دی هغه وویل چې سا کال یوازې په تیرو څلورو میلادي میاشتو کې دوی سره څلوېښت د تاوتریخوالي قضیه ثبت شوې دي
از اول سال 2013 میلادی تا کنون
د 2013 میلادي کال په پیل تر اوسه زموږ سره د خبريالانو پوړاندې 40 قضیه ثبت دي په منځني کچه موږ په هر درو ورځو کې د خبريالانو پوړاندې د تاوتریخوالي او پېښلرو تیر کال زموږ سره تر همدې میاشتې شل قضیه ثبت وي خو سش کال تر دې میاشتې ډیروالې شي او دا د دې ښکارندوی کوي چې له خبريالانو د ملاتړ او د خبريالانو د قانون لښتون سره سره دوی به هم لستون سره مخ دي حمایت
های لازم قانونی وجود دارد خبرنگار
د توحیدی په خبره خبریالانو سره دغه تاوتریخوالی په ډیرو مواردو کې د حکومتي چارواکو او زورواکانو لخوا شوې دي په ورته وخت کې د ژورنالیستانو د ملي اتحادې مشر عبدالحمید مبارز هم د هیواد په یو شمېر سیمو کې په خاصه توګه لرې پرتو سیمو کې د خبریالانو په وړاندې د امنیتي ستونزو له امله اندېښنه څرګنده کړه هغه له حکومت نه وغوښتل چې د خبریالانو په وړاندې د امنیتي ستونزو مخه ونیسي او د هغوی امنیت ته دې جدي پاملرنه وکړي
هغه څه چې زموږ لپاره د اندېښنې وړ دي او په کلکه غندو دا دي چې کله خبریالانو سره تاوتریخوالی کېږي نو عاملین یې هیڅ یو هم نه دي محاکمه سوي تر اوسه هیچا سزا نه ده لیدلې او تر اوسه مو هیڅ داسې کس نه دی لیدلی چې یو خبریال دې وهلی وي او بیا دې سزا ورکړه سوي وي
خو د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت بیا وایي چې په تیرو کلونو کې د خبریالانو د ژوند د خوندیتوب لپاره هڅې کړې دي د دې وزارت د نشراتو مرستیال مبارز راشدی چې د یک شنبه په ورځ د مطبوعاتو ورځې د منځلو په حق لا جوړې شوې غونډې ته راغلی وویل چې په تیرو کلونو کې د هیواد رسنیو د پام وړ پرمختګونه کړي دي خو هغه وویل چې لا هم په هیواد کې ځینې ستونزې شته او رسنۍ باید د ډیموکراسۍ فرهنګ دراوستلو او بیان ازادۍ لپاره نورې هڅې هم وکړي. د می درېیمه چې د مطبوعاتو نړیواله ورځ ده، د نایې ادارې لخوا د یکشنبې په ورځ ونمانځل شوه. د نایې ادارې د معلوماتو له مخې په افغانستان کې په تیرو 11 کلونو کې 43 تنه خبریالان وژل شوي چې 12 تنه یې بهرنیان وو.
په افغانستان کې د هند په مرسته د قانونو ملي انسټیټیوټ جوړیږي. د جرمني د ځنګړو ځواکونو یو سرتیری پرون په بغلان ولایت کې ووژل سو. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون پر سوریه د اسرایل لخوا د هوایي حملو د ورستۍ لړۍ په اړه خبرداري ورکړ. د امریکا په باستن ښار کې په بمی چاودنو د تورن تیمور لنګ سرنایف تره د خپل وراره د خاورو ته سپارلو د مراسمو مسولیت په غاړه اخیستی. تیمور لنګ له پولیسو سره په نښته کې ووژل سو. د مصر حکومت د تیورستانو د حاصلو په مقصد اعلان کړی چې له دې وروسته سیلانیانو ته د شرابو د شلو او د لمبولو جامو سره د ګرځېدو اجازه ورکوي. د لیبیا پارلمان پرون هغه قانون تصویب کړ چې په نوې اداره کې د معمر القذافي په مشرۍ د پخواني رژیم د جکپوړو چارواکو پر کار کولو بندیز لګوي. او لسګونو زره کسانو پرون د فرانسې د ولسمشر فرانسوا اولاند پر ضد چې د کار له دورې څخه یوازې یو کال تیریږي په پاریس کې مظاهره وکړه. د مهمو خبرونو سرخطونه مو د ازادي رادیو په سهارنۍ خبری مجله کې ووریدل. اوس به رضوان مراد راتوي چې په نړیوالو رسپانې کې د افغانستان په اړه څرغلي.
بوستن هرالد رسپانې په افغانستان کې امریکایي ځواکونو ته د اوختي ورستۍ مرګ ژوبلې موضوع سیړلې ده. ورسپانوي په 40 ساعتونو کې په افغانستان کې و امریکایي سرتیري وشل شول چې دا په دې څو ورستیو میاشتو کې د امریکایي ځواکونو لپاره تر ټولو خونړۍ ورځ ده. بوستن هرالد لیکي امریکایي سرتیرو ته د مرګ ژوبلې په داسې حال کې اوخته چې د طالبانو لخوا پیل شوي پسرلنی عملیات اوج ته رسیدلې دي. د مقاله لیکونکي افغان حکومت ته د امریکا د مرکزی استخباراتو یا سی آی ای لخوا د ورکول شو پیسو موضوع هم یاد کړی او لیکي چې افغان ولسمشر د دې پیسو اخیستل تایید کړی دي او هیله ښودلې چې دا مرستې به دوام وکړي. بوستن هرالد د غراز د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون پړه د افغانستان د جمهور رئیس په حواله ویلي چې د افغان حکومت د شرطونو له امله په دې اړه د دواړو لورو ترمنځ خبرې زنډیدلې دي. د برتانی چاپ ډلی اکسپرس ورسپانې بیا په هلمند ولایت کې د وسلوالو د بمونو جوړولو پر یو مرکز د افغان او برتانوي سرتیرو د عملیاتو پړه یو مطلب خپور کړی چې پکې راغلي ځانګړو برتانوي او افغان ځواکونو د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې د هغو وسلوالو په نښه کولو لپاره چې په دې وروستیو کې درې انګلیسي عسکر وژلي وو د طالبانو د بم جوړولو پر یو مرکز عملیات ترسره کړه. دغه سرتیری تیر سه شنبه د سړک د غاړې د اومین په چاودنه کې چې خی د الوزولو وسیلې له ایران څخه راوړل شوې وي ووژل شول. ډلی اکسپرس لیکي د چاودنې د ماسټیف په نامه هغه موټر هم زیات تخریب کړی چې تر ډېره حده پرې د سړک د غاړې ماینونه تاثیر نه کوي. ورسپانه د برتانوي ځواکونو په حواله لیکي چې دا مهال د پوز انجینران د ماسټیف موټر پاتشونی څېړي چې معلومه کړي په څه ډول چودونکو موادو سره لګېدلې ده. له 2000 کال په دې خواله کله نه چې ماسټیف پوزي موټر تولید شوی دا لومړی ځل دی چې دغه درويشتنه درون موټر د سرک د غاړې په چودنه کې ویجاړېږي. په لخکرګا کې میچ د برتانوي ځواکونو پوزي څېړونکو اوس دا څېړي چې آیا ماسټیف موټر نور دفاعي آلات او پرزو ته اړتیا لري او که څنګه. دا برتانی د پوز د بمونو د خونسا کولو یو مسؤل چې په دې ورستیو کې له افغانستان څخه هیواد ته ستون شوی ډلی اکسپرس ورسپانې ته ویلي هغه فکر کوي چې وسلوالو به د دې ورستۍ چاودنې وسیله له کومې بهرنۍ کړۍ څخه ترلاسه کړې وي. ورسپانې د برتانوي ځواکونو په حواله ویلي د زیاتې اندېښنې خبره دا ده چې د ماینونو د الوزولو دا نوې وسیله ښایي د همهغو په شان وي چې د لبنان د حزب الله وسلوالې ډلې د اسرائیل پر ضد استعمال کړې دي.
نن څلورم ورځ ده چې د غزنی ګیرو ولسوالۍ وسلوالو طالبانو محاصره کړې او د ولسوالۍ پر ودانۍ خال خال د سپکو او درنو وسلو ډزې کوي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې طالبانو ورته ویلي خپل کورونه دې پرېږدي که په جګړو کې ووژل سول خون به یې پر خپله غاړه وي. تفصیل د سچا سقیم په رالېږلي رپورټ کې.
سلګونو وسلوالو طالبانو د تیر جمعې په ورځ د غزنی د ګیرو پر ولسوالۍ د سپکو او درنو وسلو بریدونه وکړل او وروسته یې محاصره کړه چې لا هم تر اوسه دغه محاصره نه ده ماته شوې. د سیمې اوسیدونکي وایي پر ولسوالۍ راتاو شوي وسلوال تر 200 هم ډیر دي چې زیاته برخه یې وزیر، پنجابیان او عربان دي. د کلیوالو په خبره وسلوالو ورته ویلي دي چې خپل کورونه دوی ته ورپرېږدي او له سیمې څخه د روغ سرونه وباسي. کنینو کېدی شي په جګړو جګړو کې ووژل شي او بیا به ورباندې وسلوال نه وي ملامت. د دوی په خبره لپرون راهیسې د 1500 په شاوخوا کې کورنیو له ویرې خپل کورونه تر شا پرېښي او نورو کلیو ته یې پناه وړې ده. د سیمې اوسېدونکي وایي له کورونو د وتلو امر ورته یو عرب کړی دی چې خبر یې افغان طالبانو ورته په پښتو ژباړلې. په ګیرو کې د سیمه ییزو پولیسو قمندان زدران واحدي وایي چې که څه هم د وسلوالو شمیر سلګونو ته رسیږي خو بیا هم تر اوسه پورې دوی ورباندې برلاسي دي. دی وایي په تیرو دریو ورځو کې د محاصرې او له وسلوالو سره د خال خال نښتو په پایله کې د دوی یو ملګری ټپي شوی او اووه تنه وسلوال یې وژلي دي.
نن څلورمه ورځ د دغو خلکو پروګرام جوړ کړی و. یو نیمه سلو شاوخوا کې پاکستانیانو پنجابیانو داخله خلک مو باندې حمله وکوله خو دوی په خپله حمله کې کامیاب نه شولو. یو ملګری موږ زخمي لرل او د دې له طرفه چې اووه نفره تلفات لري دوی نه نفره زخمیان لري.
زدران واحدي مني چې وسلوالو د ګیرو د پنې په نامه د کلي اوسېدونکو ته خبرداری ورکړی دی چې په دوو ورځو کې د خپل کورونه خوشې کړي. دی وایي د وسلوالو تر خبرداري وروسته د 1500 په شاوخوا کې کورنۍ له کلي وتلې. په دې سربیره له څه مودې راهیسې د ګیرو ولسوالۍ او غزنی ښار ترمنځ لاره هم وسلوالو نیولې ده چې له امله یې سیمې ته نه پر وخت اکمالات کېدای شي او نه هم تر ښاره پورې له هغې خوا د جګړې ټپیان رارسول کېدای شي. تر اوسه پورې چې سیمې ته اکمالات کېږي هغه یا د هوا له لارې شوي دي او یا هم د غټو غټو کاروانونو په زور کېږي چې هر وخت یې پر دغه لاره تلل له وسه وتلې خبره ده. زدران واحدي زیاتوي چې که څه هم ولسوالۍ محاصره ده لاره بنده ده او د وسلوالو شمیر هم ډېر دی خو وایي دوی بیا هم په کیسه کې نه دي.
شاوخوا ساحو کې دوی پراته دي او لاره خو عمومي لاره دي. موږ دا ډېر موده کېږي چې غزنی سره بنده ده. څه چې لاله جګړه نه ده شروع شوې بېرته بېګا مازدیګر ماښام په اووه بجې باندې جګړه پای ته رسېدلې ده. دوی پلان لري. دوی دا خلکو چې ورته ویلي دي چې مالي پولیس باید موږ
وړمه ورځ د غزنی والی موسی خان اکبرزاده ازادي راډیو ته وویل چې دی وسلوالو ته حیران دی چې څنګه پر سپینو مسلمانانو بریدونه کوي. دی وایي په ګیرو کې بهرنیان نشته خو له وسلوالو سره کېدی شي ملګري وي.
زمونږ په قوتونو سره خارجي قوتونه هم نشته. یو مسلمان ته څه جواب شي بل مسلمان په مقابل کې جنګي. ګیرو کې نه امریکایی شته نه پولنډی شته او هغه ټول مسلمان دي. په ایمان کې امکان لري دغو خلکو نه چې هلته ورسره جنګېږي د هغې نه سل وارې په ایمان کې کلک وي.
ګیرو له پکتیکا ولایت او د غزنی له اوبند اندړو او قرباغ ولسوالیو سره ګډې پولې لري چې د اوبند او قرباغ له لارې تر بادنې او پاکستان پورې تر ټولو نږدې پیاده لارې ورباندې راسپرې دي. په دې سربیره له دغې سیمې څخه وسلوال کولای شي په اسانۍ سره په شلګر کې پر سیمه ییزو پولیسو او د طالبانو پر ضد د پیل شوي پاڅون پر جنګیالیو بریدونه وکړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په افغانستان کې د هند په مرسته د کانونو ملي انسټیټیوټ جوړیږي. د دې انسټیټیوټ د جوړولو وړاندیز د هند صدر اعظم افغانستان ته په سفر کې کړی و خو موافقه یې پرون له ولسمشر حمید کرزي سره د یو هندي پلاوي په کتنه کې وسوه. کارپوهان وایي چې دا انسټیټیوټ به په افغانستان کې د کانونو د استخراج صنعت عصري کړي. جزئیات له احمد تکل څخه اوري.
د هند حکومتي پلاوی د افغانستان د قانونو د لومړني ملي انسټیټیوټ د جوړولو لپاره د هند حکومت موافقه له ولسمشر حامد کرزي سره په کتنه کې یاده کړه. په دې کتنه کې چې په کابل کې د هند سفیر هم حاضر وو، د افغانستان او هند ترمنځ د قانونو د استخراج او په نورو برخو کې د همکاریو په اړه خبرې وشوې. د افغانستان د جمهوري ریاست په رسمي انټرنیټ پاڼه کې په دې اړه راغلي چې د افغانستان د قانونو د ملي انسټیټیوټ د جوړولو لګښت به د هند له بلایوه زمرستو ورکړل شي. سرچینه د هند د سفیر گاتم موکوبدایا له قول لیکي چې وایي د قانونو د انسټیټیوټ د رغونې چارې به ډیر ژر پیل شي. د دې انسټیټیوټ وړاندیز د هند صدر اعظم منموهن سنگ کابل ته د خپل روسي سفر پر مهال کړی و. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو د مشرتابه پلاوی مرستیال خانجان الکوزای په دې باور دی چې د قانونو د انسټیټیوټ جوړېدل به د هیواد د قانونو د استخراج چارې علمي کړي. ښاغلی الکوزی له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې زیاته کړه
داس یو انسټیټیوټ جوړول دا د افغانستان د فار ډیر خاص اهمیت لري په علمي لحاظ باندې. دا به هغه انسټیټیوټ چې کډرونه به تربیه کوي او په دې باندې به ریسرچ کوي دا یو علمی پانګه ده په اقتصادي لحاظ باندې چې په دې انسټیټیوټ کې علمی تحقیقات وشي او زمونږ معدنیات په عصري شکل او په علمی شکل لکه په نوره دنیا کې او په نوره نړۍ کې چې د معدنونو دپاره نه تنها بلکه د هر بخش د اقتصاد د فارانی انسټیټیوټونه موجود دي. نننې ملاقات کې چې د رئیس جمهور سره خبره وشوله دا خاص اهمیت لري. زه امیدوار یم چې دا کار وشي.
د جمهور ریاست د انټرنټ پانی د خبر لمخه په پرونی کتنه کې د هند د سترې ټاټا کمپنۍ مشر ایس رامادورای چې د مهارتونو د پراختیا په چارو کې د هند صدر اعظم سلاکار دی هم حاضر وو، او په کتنه کې په افغانستان کې د قانونو په برخه کې ل پنګونې سره لیوالتیا وښوده. د خبر لمخه افغان ولسمشر د ټاټا کمپنۍ مشر ته په افغانستان کې د پنګونو د خو امکاناتو د برابرولو ډاټ ورکړ. ټاټا ګروپ د هند له سلو شرکتونو جوړه ستره کمپنۍ ده چې له یو سلو څلوېښتو کلونو راهیسې په بیلابیلو برخو کې فعالیت کوي.
ومردل چې په افغانستان کې د هند په مرسته د قانونو ملي انسټیټیوټ جوړیږي. په کندهار کې د کاناډا لخوا د 4.5 میلیون ډالرو په لګښت د سویلي حوزې لپاره د کرنې او مالداري انسټیټیوټ جوړ سو. محمد صادق رښتینی له دغه شره رپورټ لري.
د کرنې او مالداري دغه انسټیټیوټ د کندهار د ترنک فارم په سیمه کې په 5000 جریبه ځمکه کې د 4.5 میلیون ډالرو په لګښت د کاناډا هیواد لخوا جوړ شوی. د افغانستان د کلو پراختیا وزیر ویس پرمک ته دغه انسټیټیوټ د پرانستنی په مراسمو کې وویل چې دغه انسټیټیوټ په یو وخت کې د 1200 نارینه او ښځینه محصلینو ظرفیت لري چې پکښې به د کندهار ترڅنګ د زابل، هلمند او روزګان ولایتونو زده کوونکي جذب سي.
د روزي جنوب بخصولت قندار، هلمند او زابل حتی روزګان چې د نجو محصلین به خیر باز بین تحصیل کنن چې خوشبختانه امروز یی پروژه چون یو کمپلیکس است کارش تکمیل شوه.
بلخوا د کندهار سرپرست والی عبدالقدیم پتیال وویل چې دغه انسټیټیوټ څخه به د لند وخت لپاره د کرنې د پوهنتون په توګه کار واخیستل سي او وروسته به عملاً د پوهنې او زراعت ریاست ته وسپارل سي.
لکه تاسو چې خبر رسید افغانستان په ساته د زراعت پوهنتون په کندهار کې جوړیږي او سرش کال چې تعلیمي کال د 15 سنبلې به عملاً درس شروع کیږي. دغه افغانستان د زراعت پوهنتون د موقت وخت لپاره به دغه پوهنتون د لپاره دغه ځای څخه استفاده کیږي چې دا یو ډیر پرځای او ډیر مناسب مو یې سره موقع ده چې ډېر ښه تصادف یې بللی سو چې دا کار عملاً دلته خلاص سو. درسي اتاقونه لري، ولیدیا لري د نجونو د هلکانو دپاره او د پوهنتون له نیکمرغه د افغانستان د زراعت پوهنتون شروع کیږي. د یو موقت وخت لپاره به دغه لپاره استفاده ځنکي.
ټاکل سوي چې څو میاشتې وروسته په کندهار کې د افغانستان په سطحه د میلیونونو ډالرو په ارزښت د یو لوی زراعتي پوهنتون کار پیل سي چې لګښت یې د هندوستان لخوا ورکول کیږي.
د ژوند رنگونه
د ځان په اړه راته وایي. نوم دې څه دی؟
تاوس. تاوس
د کوم ځای؟
لغمان.
ښه، او دلته څه کار کوي؟
دلته ګلدانې کار کوم.
دا ګلدانې چی شي نه جوړوي؟
دا سیمټ او سیخ مثال بګور کوم.
ښه، کار راته وایي. هغه سر نه راته شروع کی څنګه یو ګلدانې جوړوي څه کوي؟
اول استر ورکو، بیا ورپسې بیا مساله ورکو، بیا سیخ ورکو، بیا بغلونه جوړو.
نه، اول چې جوړوي ځینی خپل کالبونه لري. څنګه؟
او کالبونه لري.
دا یو ډول دی، داسې وګدی دی، یو ډول ګرد دی، یو ډول ونی ته ورته دی. دا څنګه؟
په دا رقم نمونه لري، یو ته سطل وي، یو ته کوکنار وي، یو ته بل شوی. دا
څومره وخت کیږي دا کار کوي؟
یاره یو سلور کال کی.
دا خپل کاروبار مو څنګه دی ورسره پازاب خدای؟
والله خی شکر ورسره دی، بس حلال روزی دم وادر خوشاله دی.
دا کار دې زده کړی چانه دی په خپل دې زده چانه.
والله دې وې ور بیا غدا وساز دا ونه دا
ورور دي. تا نه کشر دی؟ کمشر.
کشر دا؟ کشر.
ښا کشر دل دي زدا کړ.
او نو وسا ولا غي اتکړ موږ سر راو
نو څنګه غا کشر هو کله کله اډر نظر وانی کی شي داسې وکاس
ولا بس کارو بار دی د زه غبن کوم دی په ما کوي بس
کله کله نور ته چې زه خدای نه مشر یم خپل پاس
دا کله غا غدا ونه
کله ورته وای.
او یا ګان مخ وای ورته ونه
کله چې غوسه شي ورته
کله کوم پی وار وخت کوم
کار دیم دنس د کړه غوسه پد کوي.
او نو څنګه کنو
دی بیا څه کوي؟
بس دا سنوې
دا غورونه کله کله خپل منځ کې کله کله خنګان راځي جنگ راځي
خدای کله کله راځي موږ کانډیوالي غوندې دا وادر دا
ملګرو غوندې دا ښه خبره ده کنه دی ورونو ترمنځ باید ملګری وي. کله کله موږ داسې یو جنگ سره کړی ام دې کار پاړه
او یګان وخم کړی داس کله کله
لکه چی شي په سر مو کړی
دا ګلدانې سیمټ غسی وي یو شې شي بل شې سی دا غبي غسی
لکه څنګه سیمټ خراب
دی نو مری سی وي بس یې سی او ادي هغه کړی بیرته بیا غسی
نه یو بل مسره وهلیم دي کنه
نه نه ولا کار نه دا کړی ډیر وخت سلور کال کې جګم نه کړل
ښه یوازې تون دي خبرې
کوي او تون دي خبرې کوي
کله دغه وړو کې ورور شکایت نه درپسې کوي پلار د شي یا می وਹੀ یا می
دا وړه کوم دا کله او کړه
په پلار بیا کم یو ګرانې په مور کم یو اسې خټول ور باندې ګرانې خو
ولا د کشرې ګران و د
کشرې ور باندې ګران نو مننه خپل کار سره خوشاله
انشاء الله او ډیر خوشاله
واس خوشاله سلام
دا و د ژوند رنگونه او د ازادي رادیو اوله سهارنی خبری مجله دویمه سهارنی خبری مجله درته مصطفی